زرغونه منګل تاسو نه مننه دي ازادي له قدر من اوریدم کې یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر نه وجود دوام کوي په ورستي برخه کې تاسو د ورکو شو هزم د لټي پروګرام در تخبرو خو د افغانستان په اړه پر زینو مهم موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او رچ د امریکا متحده ایالاتونو له خپل اروپאי متحدونو وغوښتل چې له افغانستان سره کړي ژمني انټر سره کړي د غرض د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د اړې فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل کې د اړې فساد دوام وکړي نه د اوګدې مودې په مخه په افغانستان کې سولې ټینګېدې شي او نه هم اقتصاد په دې هیواد کې وده کولای شي پر ځینې نور موضوعاتو هم راپور نو مطالب لرو بشپړه معرفي به د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو ورسته وکم خو اوس محمد قاسم سولمل ته وار ورکو چې د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
سلام او سار په خیر دا هم د مهم خبرونو سرخطونه امریکا وی له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې پرمختګ سوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوې استازي وی په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزي وي او د نړۍ په خبرونو کې وری چې د مصر په مرکز قاهره کې پرون د ولسمشر محمد مرسي ملاتړ او مخالف مظاهره کوونکو پر یو بل گزارونه وکړل پامکړی بشپړ خبرونه ته امریکا وی چې له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل چې د خبرې شې پیل سوې دي
I think we are off to a productive start.
زه فکر کوم چې موږ د دوه اړخیز امنیتی موافقې په ګټورې پیلامه کې یو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا د ستراتیژیک همکارۍ د تړون په دوام دی چې د می په میاشت کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شو د دوه اړخیز امنیتی موافقې په اړه موږ د نومبر په 15مه لومړی خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د خبرو بل مرحله به په دې هدف پیلو چې په یو کال کې به یوې موافقې ته ورسیږو
conclude an agreement within
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکارۍ د تړون د خبرو لمړی پړاو په کابل کې تر 13 میاشتې امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي د مرستيال جیمز ورلک په مشرۍ تر سره سو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځنګړي اساسي ډیوډ افریس پر کندهار کې پر نوول په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزوي
coordinating with Pakistan and Afghanistan
د سولې په برخه کې درې اړخونه ډېر مهم دي د امریکا او افغانستان ترمنځ خبري د امریکا او پاکستان ترمنځ خبري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري
and there's an afghan pakistan discussion and there's a us pakistan discussion
نو مورې د څرګندونه په داس وخت کې کړي دي چې د افغانستان د سولې علي شورا په روسي کې د سولې د خبرو په ارتباط دوه وری پلاوی اسلام اباد ته واستول او پاکستان ورسره ومنل چې د سولې د هڅو د پرمخ بیولو لپاره به یو شمیر طالبان له خپل زندانونو خوشی کوي روسو تر دې چې ډیوډ فیرس د مارک ګراسمن پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وټاکل سو د افغانستان ته د لومړی سفر دی چې د چهارشنبه په ورځ له کندهار پیل کړ مارک ګراسمن 13 میاشتې سفر وکړ د 2010 کال را په دی خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وو نو د هم د سیمونو ریڅخه له افغانستان سره نږدې د ایران له دننه د زلزلې خبرونه خبره سوي دي د ایران په جنوب کې د خراسان یالت د بیړنۍ چارو د برخې مشر محمد علي اخوندي د ایران مهر خبرې رسنۍ ته ویل چې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او 12 نور ټپین سوي دي تر اوسه په افغانستان کې د دې زلزلې له امله د وښتو زیانونو په اړه معلومات نشته د پاکستان د ستره محکمې مشر وايي نیت لري چې حکومت په بلوچستان یالت کې د خلکو د وژنو او اختطافونو په اړه څېړنه ته وهڅوي افتخار محمد چودری پرون څرګنده کړ چې حکومت د خلکو د خوندیتوب مسولیت لري او کداسي ونسي نو خامخا منفي نتیجه ورکوي له څو میاشتو راهیسې چودری هڅه کوي چې د بلوچستان د شخړو تحقیقات وکړي د روان کال په پیل کې د امنیتي مسولانو تامر وکړ چې ورکسوي کسان محکمې ته راولي د دې سربېره چې دا ډول یو او یا دوسې محکمو څېړلې دي تر اوسه یو تن هم نه دی موندل شوی افتخار چودری د بلوچستان یالتي ادارې ته امر وکړ چې په دوه نه کې د تیرو دوسیو ریپورت ورکړي د بشري حقوقو فعالان پوځیان د خلکو پر وژنه او نیول تورنوي او وایي چې پوځیان په دې ټول غواړي چې له 2004 کال راهیسې د بیلتون غشتونکو بلوچستانو پیل سوی پاتون وځپي مصری پولیسو پرون د دغه هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. دغه دوو ډلو پرون په قاهره کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ بهر پر یو بل د پټرولي بمونو ګزارنه وکړه. مظاهره کوونکي د ولسمشر محمد مرسی د تیرې میاشتې پر فرمان اعتراض لري چې پکښې دی ځان ته ډېر واک ورکوي. همداراز اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې په دې مسوده کې هڅه سوې ده چې اساسي قانون اسلام پلاووي او د خلکو عام ذهنیت پکښې په نظر کې نه دی نیول سوی. د مخالفتونو سربیره د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون ویل چې د اساسي قانون پر مسودې به له پلان سره سم ټول پوښتنه وسي. د مصر د اپوزیسیون ډلو مخکښ مشر محمد البرادی چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده وایي د محمد مرسی او حسن مبارک د واکمنۍ څه فرق نسته او په حقیقت کې دا واکمنۍ له ځینو اړخونو تر هغې بدتره ده. د حسن مبارک رژیم نږدې دوه کاله مخکې د پراخو مظاهرو له امله نسکور سو. په نیویارک کې څلور تنه د وسلو یا د هغه موادو چې چین او ایران د یورانیمو په غني کولو کې ترې ګټه اخیستلی سي په قاچاق کولو تورن سول. درې تنه نیول سوي او څلورم تر اوسه آزاد دی. په نیویارک کې د اف بی آی دفتر وایي د دغو موادو لیږد د امریکا د قانون له مخې سرغړونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد شایي کیمیایي وسلې وکاروي یا پرې کنترول له لاسه ورکړي. کلینټن چې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و دا څرګندونې په یو خبري کنفرانس کې وکړې او زیاته کړه:
Our concerns are that an increasingly desperate Assad regime
دا وایي زموږ اندېښنه دې ته ده چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې ورختیې مخ په زیاتېدو ده شایي کیمیایي وسلې وکاروي یا پرې کنټرول له لاسه ورکړي او هغه یو دغه ډل له لاسه پرېوځي چې په سوریه کې فعالیت کوي. کلینټن ویل اوس یوازې د وخت خبره چې څومره نور کسان به مري تر څو د اسد رژیم نسکور سي. ناټو له شمالي کوریا وغوښتل چې په روان کال کې د دوهمې راکټي ازموینې لاس واخلي. ناټو وایي دا د ملګرو ملتونو له پرېکړو سرغړونه ده. ناټو په یو بیان کې د شمالي کوریا دې پرېکړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې روانه میاشت بالستیک راکټونو د ټکنالوژۍ ازموینه کوي. ناټو وایي له دې سره د کوریا نیمه وچه شایي نور هم بې ثباته سي. د شمالي کوریا دولتي اژانس اعلان کړی دی چې د شنبې په ورځ به یو بل راکټ هم وازموي چې فضا ته د سټلایټ د لیږلو وس لري. شمالي کوریا د روان کال په اپریل کې هم راکټي ازموینه کړې وه خو ناکامه سوې وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوهم کال په مخه د فوربس مجلې د غلس په سر کې راغلی دی چې د نړۍ تر ټولو پیاوړي کسان یې معرفي کړي دي. په اوباما پسې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نوم دی او بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ پیاوړی کس بلل سوی دی. په دې لست کې د یو بیا پیاوړیو کسانو نومونه یاد سوي دي. د خبرونو پای
قسم سول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو له خپل اروپایي متحدانو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې له افغانستان سره یې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو د تړون په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. د ناتو عمومي منصف افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل کې اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولای شي.
Foreign Minister Rasul raised this issue himself and he reassured his
Rasmussen وایي دا مسله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په غونډه کې راپورته کړه. عام خلک د اداري فساد په اړه څه وایي؟
دا وطن جوړی کې د اداري فساد په خاطر باندې دا وایي مجاهدین بار نه کی اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته.
یو شمېر خلک او موټر چلوونکي د کابل جلال آباد په لوی لار کې لوسلوالو غلاو څخه شکایت کوي.
د شپې ورو ورو دربست کې سګوري یا په تنګي کې وځلې ورو ورو یا په کس کې وځلې دغه
او دغه راز پر ځین نور موضوعاتو په راپورونو مطالبه سربېره د خبرونه په ورستي برخه کې تاسو ته ورکو شو ځان د لټي پروګرام درته خبرو. ازادي راډیو او ری رازو د خبرونې لمړی موضوع ته امریکا له خپل اروپایي متحدینو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلډ کلینتن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې دا د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او بیا دغه هیواد د تروریستانو په مرکز بدل نه شي. کلینتن په دې برخه کې د سیمې له هیوادو هم د مرستې هیله وکړه. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل د ناتو د متحدانو لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هغه ژمنې پر ځای کړي چې تر 2014 کال وروسته یې کړې دي. نړیوالو یوازې د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته هر کال 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. خو د رویټرز اژانس په وینا داسې اندېښنې شته چې اروپایي هیوادونه شایي د اقتصادي بحران له امله دغه ژمنې ترسره نه کړي. هیلری کلینتن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په بروکسل کې وویل دا د ټولو په ګټه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سیمه بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالې بدله نه شي. د هیلری کلینتن په وینا د 1999 کال تیروتنه باید تکرار نه شي ځکه چې څوک یې اوس د زغم وس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د همدې اندېښنې لپاره واشنگتن له افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې دي او غواړي چې دا ژمنې نن سبا او په راتلونکي کې پلي شي. د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي موافقې ته چې خبرې پرې روانې دي اشاره وکړه او وی ویل دا خبرې په حقیقت کې تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره زموږ ژمنې څرګندوي چې خپل امنیت به ساتي او داسې سیاسي بهیر به پر مخ وي چې افغانستان نور هم د دیموکراسۍ خواته پر مخ یوسي او د داسې ثبات لور ته یوسي چې د ټولو افغانانو حقونو ته پکې درناوی وشي او د مشارکت پرې موافقې کې به په لیکلې بڼه څرګندې شي چې متحد ایالاتونه او افغانستان ترې ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز په خپلو خبرو کې د سیمې پر هیوادو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وویل د سیمې هر هیواد د افغانستان د راتلونکي په اړه مسؤلیت لري څو را وړاندې شي او په دې هیواد کې د ثبات راتلو لپاره ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا زیاته کړه چې په افغانستان کې پکار دي چې پرمختګ د افغانانو په مشي وشي او په دغه هیواد کې د سولې هلې ځلې هم باید افغاني وي څو ټولې خواوې له شخړو لاس واخلي. د رپورټونو له مخې هیلری کلینتن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ناتو په وروستۍ غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوې ده چې راتلونکي میاشت میرمن کلینتن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړي.
و موږ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او بیا دغه هیواد د تروریستانو په مرکز بدل نه شي. هغې وویل چې هغې له خپلو اروپایي متحدانو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. دغه راز هیلری کلینتن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د دوامدار همکاریو د تړون په اړه هم وویل چې په دې برخه کې په خبرو که پرمختګ شوی دی. افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون له یو شمېر لویدیځو او نورو هیوادونو سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکاري او امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو د تړون په اړه له یوې مودې راهیسې رسمي خبرې پیل شوې خو د دې تړون د یو لړ حقوقي او قانوني خنډونو د لرې کولو لپاره بیا هم بحثونه دوام لري. افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې څو ځلې د امنیتي تړون په اړه په کابل او واشنگتن کې غونډې وکړې. په دې اړه واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې یو تحلیلي مقاله خپره کړې. مهمه برخه له جانقا الکوزیناورو.
تیر میاشت چې کله امریکایي او افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې حضور لپاره د امنیتي تړون په اړه د خبرو میسته کېناستل، غونډې صمیمي، مبهمه او لنډه وه. کله چې دواړه خواوې په روانې میاشت کې بیا سره ګوري، هر یو به یو شمېر امنیتي اندېښنې، سیاسي محدودیتونه او قانوني اولویتونه مطرح کړي او داسې بریښي چې د جګړې وروسته وخت شراکت به تر سخت ازمیښت لاندې شي او ممکن خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت لپاره چې په تیرې یوې لسیزې کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي حضور په مرسته د طالب او القاعده وسلوالو پر ضد جګړه پر مخ یوړه، مهمه مسله دا ده چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وخت کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ د دوام، د خپلو خلکو د سیاسي فشارونو او ملي حاکمیت ترمنځ تعادل وساتي. ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین جاوید لودین خبرې راخستې چې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به د خپلو ارګانونو د قوت په مقصد د امریکا پوځي حضور ته اړتیا لرو او خپلو خلکو ته به ډاډ ورکړو چې امریکا به له 2014 کال وروسته هم د افغانستان ملګری او متحد وي، خو دا کار باید چې د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د یو تړون پر اساس ترسره شي. د لودین په وینا ځینې کسان داسې فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د معافیت قانونی صلاحیتونو او حدودو په اړه ده، خو موږ یې په پراخ او وسیع ډول ګورو او زموږ راتلونکي ورپورې تړلې ده. د واشنگټن پوسټ په باور د امریکا د حکومت لپاره به چې د افغانستان په جګړې کې له 2000 زیات عسکر وژل شوي، مهمه مسله دا وي چې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او په عین حال کې په دې هیواد کې خپل دیره عسکر د افغان چارواکو او محاکمو له ناوړه چلند څخه بچ وساتي. د امریکا د سنات او وسلوالو خدمتونو د کمیټې غړي سناتور لینزي ګراهم تیره میاشت په واشنگټن کې یوې استماعي غونډې ته وویل، څومره چې زه غواړم له افغانستان سره تړون باید سم شي او باور لرم چې له لاسه ورکول به یې د عصرونو لپاره مصیبت وي. که چیرې افغانان په افغانستان کې ډېر امریکایي عسکرو ته د قانوني ساتنې په نه ورکولو ټینګار وکړي، زه به د یو پل په ورکولو هم رای ورنه کړم او دا جګړه به ختمه شي. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال امریکا له عراقي چارواکو سره ورته خبرې درلودې او د عراق حکومت امریکایي پوځیانو ته له قانوني تعقیب څخه په معافیت ورکولو سره نه شو. په نتیجه کې د عراق او امریکا ترمنځ امنیتي تړون هم لاسلیک نه شو او امریکایي ځواکونه په ډېرې عجلې سره له عراق څخه ووتل. جک پوری افغان چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي تړون ممکن یو کال وخت ولګیږي او جمهور رئیس حامد کرزی په دې اړه له اعتراضونو او انتقادونو سره مخامخ دی. جمهور رئیس کرزی په تیرو څو میاشتو کې ویلي د ناتو غړ هیوادونه دی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د معافیت په مسلې حساب نه کوي. کرزی د غراس په متحده ایالاتو انتقاد کړی چې له پاکستان څخه په افغانستان باندې د توغندیو ورولو په مقابل کې چټک غبرګون نه دی ښودلی. جمهور رئیس له امریکا څخه دا هم غواړي چې د افغانستان هوایي ځواک ته دې زیاتې مرستې ورکړي. ورسپانه لیکي د جمهور رئیس کرزی انتقاد کوونکي وایي چې جمهور رئیس د کورنیو سیاسي دلایلو له امله له امریکا سره د تړون په مخ کې خنډونه اچوي او ځینې دا هم وایي چې کرزی غواړي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په بدل کې امتیازات ترلاسه کړي او که مقصد ته ونه رسیږي ممکن ټول تړون د خپلو ګټو قرباني کړي. خو یو شمېر نور افغانان باور لري چې حکومت د تړون په اهمیت ډېر ښه پوهیږي او ټینګار یې یوازې د دې لپاره دی چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له لس کلن حضور وروسته خپل حقونه وساتي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، اپول عالم، غزنی، لشکرګاه او اسدآباد کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرید هوډ سیفی د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
د کارنګي انډومنت د تحقیقاتي مرکز خبرونې په خپلې وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې صرف ټاکل شوی ارقام نشته تر سر لیکلاندی یو مطلب خبر کړی دی. دې مطلب کې هغه سرویګانو ته اشاره شوې ده چې په دې وروستیو کې تر سره شوې دي او په کې داسې ارقام لیدل کېږي چې ګواکې خلک له حالات خوختي او یا د دې برعکس. خبرونې لیکلي دا سرویګانې په داسې شرایطو کې جوړیږي چې نشي کېدی د هغو پر صداقت باور وشي. په ځینو سرویګانو کې لیدل کېږي چې افغانان ډېر خوښ دي، حال دا چې دوی نن له بل هر وخت څخه ډېر له ګواښونو سره مخامخ دي. دا ډول برداشت په څرګنده توګه بې معنا دی، خو خبرونه لیکي دا نظر پوښتنې نشي کولی په سمه توګه د دې سیمو د اوسیدونکو استازیتوب وکړي. د کارنګي انډومنت په باور په دې سرویګانو کې ډېر ستونزې شته. لاغیرلې ځینې سرویګانې په خپل په همغه دفترونو کې چې باید سروي تر سره کې بشپړیږي او مسؤلین د میستر شاناستوي او فورمې ډکوي او بیا داسې ښیي چې ګواکې خلکو د هغوی پوښتنو ته ځواب ویلې دی. علاوه پر دې ځینې لوړ رتبه مسؤلان هغو کسانو ته چې سروي تر سره کوي وایي چې په ځانګړې توګه څنګه خپل نظر په دې سروي کې منعکس کړي. خبرونه زیاتوی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په داسې حساس و شرایطو کې امریکایی پالیسی جوړونکو ته په کار نه دی چې خپل پریکړې د داسې بې اساسه اټکلونو په اساس وکړي، بلکې باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره یوه واقعي او عملي ستراتیژي جوړه کړي او پرېنږدي چې دا ډول په ظاهره هیله بخونکي فکرونه د کار د پیل ټکی وي. فاینانشل تایمز په خپلې وروستۍ غنې کې د پاکستانی مبصر احمد رشید په قلم مقاله خبره کړې ده چې سرلیک یې د منځنۍ آسیا لوی لوبې کړکیچ رامنځته کړ. احمد رشید لیکلي، 14 کاله مخکې کله چې طالبانو کابل ونیو، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې داسې هیجان پیدا شو چې ګواکې طالبان به خپل اسلامي امارت ټولې سیمې ته وغځوي، او په داسې حالت کې روسیې او چین اقدام وکړ او په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تړونونه لاسلیک کړل. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتوالي هیجان رامنځته کړ. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، روسیه وروسته له 2014 کال په افغانستان کې د امریکا د هډې مخالفت کوي او د بي پيلوټ الوتکو په افغانستان کې د پوځي روزونکو شتوالي ته اندېښمنه ده. خو احمد رشید په فاینانشل تایمز کې په خپلې خبرې شوې مقالې کې لیکي، د مسکو او واشنگتن ترمنځ په افغانستان کې د قدرت د توازن په اړه د هیجان سره دا هیواد مرکزی آسیا ته هیڅ کوم ګواښ نه پیښوي، بلکې د بحران د زیاتېدو دلیل په دې هیواد کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې، همداشان د طبي او تعلیمي مسایلو په ارتباط مشکلات او په دې هیواد کې د مستبدو مشرانو شتوالی دی. خو احمد رشید لیکلي، یو وار بیا لویه لوبه دوام لري او روسیه او امریکا دواړه دا ستونزه له نظره غورځوي.
ازادي راډیو اوري، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې اداري فساد دوام وکړي نه دی اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولای شي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر افغانستان شغ وکړ چې د اداري فساد مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې پرون وروسته تر دې د اداري فساد مسلې ته اشاره وکړه چې د شفافیت د نړیوال سازمان رپورت خپور شو. دغه مؤسسه چې مرکز یې په برلین کې دی، د 2012 میلادي کال په رپورت کې افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادو کې شمیرلې چې تر نورو ګردو هیوادو په کې اداري فساد ډېر دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل،
فورن منستر رسول ریسټ دیس ایشو هیم سلف اند هی
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په خپل دا مسله راپورته کړه او د خپل همکارانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت له اداري فساد سره مبارزې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. زه دا ښکاره بیان ستایم ځکه چې اداري فساد سوداګري او ټول اقتصاد ځپي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي د خبرې تایید وکړ او ویل چې د افغانستان حکومت دا ژمنه کړې ده چې د اداري فساد مخه به نیسي او دا به ترسره کوي. راسموسن په خپلو خبرو کې اداري فساد هغه غلا وبلله چې له ولسه یې څوک کوي، د زیاته کړه چې دا یو جنایت دی. راسموسن بیا څرګنده کړه چې اداري فساد په افغانستان کې هغه هیلې هم له منځه وړي چې د سولې په برخه کې شته. په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه سول او ثبات تر ډېره د افغان خلکو او افغان حکومت ترمنځ په باور او اعتماد پورې مربوط دي. که چېرته اداري فساد دوام وکړي، هغه پر دغه اعتماد او باور سیوری غوړوي. له افغانستان سره نړیوالو روان کال په ټوکیو کې د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو نړیوالې ټولنې له افغانستانه د دې مرستې د کولو په بدل کې غوښتي دي چې د اداري فساد مخه بنسي.
و امرده چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې اداري فساد دوام وکړي نه دی اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولای شي. د فساد په وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف بیا له فساد سره د مبارزې په هدف پرون د کابل د اسمایي غره په لمن کې د یوې غونډې په ترڅ کې د اسمایي غره په لمن کې د ورک دی فساد د شوار په لیکلو خلکو غوښتل چې دغه پدیدې په وړاندې خپل کرکه څرګنده کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د فساد موجودیت د افغان مېرمنو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی او باید چې په جدي توګه ورسره مبارزه وشي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د فساد په وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف خپل دغه حرکت له فساد سره د مبارزې او د دغه پدیدې په وړاندې د خلکو د یو ځای کېدو په برخه کې ګټور بولي. د دغه ائتلاف غړي وایي د داسې پروګرامونو جوړول دې ته زمینه برابروي چې خلک د فساد په وړاندې خپل غږونه اوچت کړي او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې وکړي. د دې ائتلاف یو غړي میاګل خالد د چهارشنبې په ورځ د کابل د اسمایي غره په لمن کې د خپل غونډې هدف داسې بیان کړ:
مونږ د دې لپاره دا غونډه د ټلویزیون د غره پر سر جوړ کړه چې غر په پیاوړتیا، لوړ قامت او پراختیا زموږ په هیواد کې ولاړ دی. د فساد پر وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف د مبارزې پروګرام هم د همدې غره پر سر جوړ شوی. دا هغه فساد دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د قانون تر پښو لاندې کولو ته یې زمینه برابره کړې ده.
د فساد پر وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف په همدې ورځ له ځان سره ځینې شعارونه هم لیږدول چې د فساد زیانونه پکې لیکل شوي وو. دوی د اسمایي غره په لمن کې په وړو سپینو تیږو چې له لرې فاصلې معلومیږي دا شعار هم ولیکه چې ورک دې وي فساد. د همدې ائتلاف یوه غړې محبوبه سراج وایي دا ډول مدني حرکتونه په یوه ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستلی شي. میرمن سراج په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مقابل هر حرکت منفی که دامن زیمون
تر اوسه چې په دې هیواد کې هر منفی حرکت رامنځته شوی خلک په وړاندې چوپ خوله پاتې دي. زه فکر کوم اوس دې وخت رسیدلی چې نور باید خلک د منفی پدیدو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هر څومره چې چوپ پاتې شوي او په هماغې اندازه د منفي کارونو ریښه پیاوړې شوي.
د فساد په وړاندې د افغانستان د ښځو ائتلاف وایي چې دوی له یو کال را په دې خوا فعالیت پیل کړی او د غړو شمېر 1500 ته رسیږي. له دې وړاندې هم د فساد په وړاندې ځینې ورته مدني حرکتونه شوي، خو فساد تر اوسه هم په افغانستان کې د یوې لویې ستونزې په توګه پاتې دی. د شفافیت نړیوالې ادارې هم په خپل کلنی راپور کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په سر کې راوستلی چې فساد پکې اوج ته رسیدلی.
د فساد په اړه به د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه هم په ګډه واورو.
نن مې ګول پاره چې دا وطن دی جوړی کې د اداري فساد په خاطر باندې دا دوای مې اړینې بار دا کې اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته بل یاد اداري فساد شوبه دم بږي فساد شته.
ما نوم طارق الله کوم، مونږ یو خپل د چې پرون د لیسنس په اړه کې نیول اېدا نن ور بس زرا غلې مونږ دلته چې رااله مول ته سارنوال ته وختل مونږ سارنوال خو ولنه پیسو غوښتنه وکړه 6000 افغانۍ راکسته.
هم چې فکر کوم نو اتیا فیصد په دولت کې اداري فساد شته دی. دلته چې مقصد مونږه یو مشکل ولرو د دروازې خولې ته راځو چې غواړو د خپل مشکل حل کوپی او دولتي ادارې کې اول خو د دروازې د خولې پولیسان د سړي سره داسې برخورد کوي لکه د یو حیوان سره چې برخورد کوي.
زه فیروز په کومه اداره کې دا کارونه شي د دولت تاسو غواړو که صاحب یو قانون یو مقررات وټاکي. دلته قانون نشته، دلته ورو راځنم هر سده چپزړی یورو راجنه د امرینو د مو غیداري د خپل نفع باندې کار کوي، دلته خصوص صحیح کار نه کوي.
د فساد په اړه مو د یو شمېر کابل خریانو نظرونه واوریدل. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي پر حکومت انتقاد کوي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې زده کوونکې نجلۍ پر وژنې چپ خوله غوره کړې ده. دوی وایي حکومت په سوات کې د ملاله یوسفزۍ له ټپ کېدو وروسته یوه ورځ ویر اعلان کړ، خو انیسه چې یوه افغان زده کوونکې ده زده کوونکې وه تر اوسه چا په هکله هېڅ نه دي ویلي. په دې اړه نور حال له کابل د جمیله ظریف په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي که حکومت د زده کوونکو د وژنو په هکله همداسې چپه خوله پاتې شي نو وروسته تر دې به هیڅوک جرات ونه کړي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی فوزي کوفي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په بدخشان کې د انیسې په نوم د یوې زده کوونکې د وژلو په هکله د حکومت په خاموشۍ انتقاد وکړ. دا وایي کله چې په پاکستان کې ملاله یوسفزۍ ټپي شوه نو افغان حکومت د قهرمانې لقب ورکړ، خو کله چې انیسه ووژل شوه هیچا هم غبرګون ونه ښود.
یک روز ازاداری را به خاطر زخمی
د یوې پاکستانی نجلۍ لپاره یو ورځ د ویر په نوم ټاکل کیږي. واړه مو پښتم چې آیا د هغې پاکستانی نجلۍ او په کاپیسا کې د انیسې د وینې په رنګ کې بدلون موجود دی او که دا چې د افغانانو وینې بې ارزښته شوي دي. که د یو افغان د وینې په هکله دومره بې تفاوتي وي نو بیا به هیڅکله هم یو افغانه کورنۍ زړه که نه کړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي.
انیسا د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي وه او په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزړن واکسین د پلي کولو په برخه کې کار کاوه چې څو ورځې وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه. خو د پوهنې وزارت بیا وایي چې دې وژنې کومه سیاسي انګیزه نه درلوده او په وینا یې په دې هکله د امنیتي ادارو پلټنې روانې دي. د پوهنې وزارت ویان د امان الله ایمان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د زده کوونکو وژنې غندلې دي.
دقیقا چې د معرفت نظام او د معرفت اعضاء لپاره
یو غمانگیز خبر ده. مونه نه یوازې نسجانه بلکه ده هر کسر فولان ده معارف ده عوض فولان ده چکون جنه هتر سر شوادیه تا اصره وقت بانی مورسیده که کرده تحقیقات مپایل کرده ده دقیقا دوی هم ده معارف شهیدان ده او دوی نوم با ده افغانستان ده معارف تا تاریخ که پا تذرین و کرخو بانده لکل کیگی البته ده موضوع پا لبانی دوم روایل شما کنه چه ده جنه هتر منسه کیگی انیسه جانه ده خپل ورور ده کور نواتلی ده یا مکتب تا پلار بانده نو یا بیرس ده مکتب نه ده کور پلار بانده نو کسه هم ده لوی خدمتی چه ده واکسین کوله اما مون نه پجریان کنه و یعنی ده معارف پا محیط که پا اماغ لحظه بانده نو اما بیا مو هم رسیدگی کریه
امان الله ایمان وی چه افغانستان ده ملګرو ملتونو سازمان ده غړی په توګه خپل غږ ده ملال یوسف زید ټپی کېدو په حق له وچت کړ او خپل پیغام یې د نړۍ خلکو ته وړاندې کړ دای وای چې د افغان حکومت د دې پیغام اساسي هدف دا و څو نړۍ ته ووایي چې دا یوازې ملاله نه ده چې له دا ډول پیښې سره مخامخ شوه بلکې په وینا یې هره ورځ لسګونه افغان نجونې زده کوونکې له دا ډول ستونزو سره مخامخ کیږي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو مخکې له دې چې د نورو د افغانستان په اړه په نورو مسایلو راپورونو ته دوام ورکړو قسم سول عمل ته وار ورکړو چې له دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
امریکا وایي چې له افغانستان سره د امنیتي همکارۍ د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې د خبرې شی پیل شوی دی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځنګړی استازي ډیوډ فیرس په کندهار کې پرون وویل په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزه وي د پاکستان د ستر محکمې مشر وای نیت لري چې حکومت په بلوچستان یالت کې د خلکو د وژنو او اختطافونو په اړه څېړنه ته وهڅوي له افغانستان سره نږدې د ایران له دننه د زلزلې خبرونه خپره سوي دي د ایران په جنوب کې د خراسان یالت د بیړنۍ چارو د برخې مشر وای لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي مصری پولیسو پرون د دغه هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي او ناتو له شمالي کوریا غوښتل چې په روان کال کې د دوهم راکټي ازماینې لاس واخلي ناتو وایي دا د ملګر ملتونو له پریکړو سرغړونه ده
ازادي رادیو اوري یو شمیر خلک او موټر چلوونکي د کابل جلال آباد په لوی لار کې له وسلوالو غلاو څخه شکایت کوي دوی وایي چې موټر چلوونکي او خلک په دې لوی لار کې په خوا په څیر د شپې له خوا تګ راتګ ته زړه نه کوي دغه موټر چلوونکي شکایت کوي چې په تیرو څو میاشتو کې په دې لوی لار کې یو شمیر خلک هم د وسلوالو غلو لخوا وژل شوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر دې مسلې خبر دی او ډېر ژر به د دې لوی لارې د خوندي کولو لپاره اقدامات پیل شي په دې اړه نور حال د نسیم شفق په راپورټ کې
که څه هم په لویو لارو کې د غلاو او ناامنیو له امله له ډېرې مودې راهیسې شکایتونه موجود دي خو اوس مهال د کابل جلال آباد په لویه لاره کې وسلوالې غلاوې او ناامنۍ تر بل هر وخت زیاتې شوې دي خلک وایي چې له ماښام نه وروسته په دې لویه لاره کې تګ راتګ له ژوند سره لوبې کول دي د دوی په خبره په بیلابیلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې او نور قیمتي شیان غلا کوي څو تنو موټر چلوونکو او جلال آباد ته تلونکو په دې اړه خپل شکایتونه ازادي راډیو ته داسې بیان کړل
وعلیکم ورور کابل ترخم چلو مرورا رشتے ورور در بس کی سی گوری ہے پر تنگی کی وسلے ورور ہے پر کس کی وسلے دال یا وسلوا ورور راوز بس سوالیم جگہ کی رسٹ ڈرائیور مز موٹر تن بوزیا ورتا ہو دیرم دا کن ورور دی زیاد پدی رن کے دا رشتے ورور دا مشکل دا رشتے
شیر احمد منوم دا چ ما خام شو لگان کی سم شو کی کی بس حکومت نہ دا وختن چ لا ر ساتن ہو کی ورور لا ر قصہ کم سوگ نہ دا
تر دې په خوا هم د شپې لمخې په لوی لارو کې د غلاو او ناامنۍ راپورونه ورکړل شوی حتی د کابل کندهار د لوی لارې په څیر په ځینو لوی لارو د شپې له خوا بیخي تګ راتګ نه کیږي خلک وایي چې په لوی لارو کې امنیتي پوستې له یو بل نه ډېرې لرې جوړې شوی او په شپه کې امنیتي ځواکونه نه ګزمې کوي او نه هم د وسلوالو غلو مخه نیسي دوی شکایت کوي چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې د کابل جلال آباد په لویه لاره کې څو تنه موټر چلوونکي او مسافر د وسلوالو غلو لخوا وژل شوي او د هغوی موټر او پیسې له ځانه سره وړي دي د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په لویو لارو په ځانګړې توګه د کابل جلال آباد په لویه لاره کې د وسلوالو غلو په اړه دوی ته هم شکایتونه ور رسیدلي دي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې ځینې اقدامات شوي او ډیر ژر به د لوی لاره له امنیتي پلوه خوندي شي
غلاو باندې یو ګروپ چې ونی وایسل خوشبختانه نو ډیر په جدیت باندې پولیس کار کوي په دغه شهراو کې دار بر کولای سل چې موږ لپاره ټول شهراوی نه تنها کابل جلال آباد بلکې نور لوی لارې د امنیت ساتل زموږ لپاره ډېر اهمیت لري او کله اولویت سیمو دی دغه نګرانۍ چې مطرح کېږي اندېښنې چې مطرح کېږي د پولیس سره خلک هم مطرح کوي او توانایي هم شته تر څو د امنیت وساتو دا بلکې ځوابه ورکولی شم.
لوی لارې په هر هیواد کې داسې ارزښت لري لکه بدن ته وینې لیږدونکي رګونه، ځکه له همدې لویو لارو څخه سوداګریز او نور مواد له یوې سیمې بلې ته لیږدول کیږي. افغانستان ته د خوراکي او نورو سوداګریزو موادو ډیره برخه دا مهال له پاکستان څخه د کابل جلال آباد تورخم له لارې راوړل کیږي. عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې لویې لارې امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي.
دورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
مخکې دې چې دا پروګرام واوري د همدې خبرونه ورسته موضوع ایسایا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړې ادارې پریکړه کړې چې د هیواد په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې د سټاک مارکیټ یا اسهامو د بازار سیستم دود کړي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې چارواکي وایي دې سیستم ته باید مخکې له مخکې قوانین ترتیب شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
ایسایا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړې اداره وایي چې د اسهامو د سیستم دود به وکړي شي چې په هیواد کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه پراخ او ګړندي کړي. سوداګریزو او اقتصادي چارو کې د اسهامو سیستم نن سبا د نړۍ په اکثر هیوادونو کې جاری دی، خو په افغانستان کې تر اوسه نه دی رامنځته شوی. د ایساد ادارې رئیس وفی الله افتخار د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره چې د هیواد خلک په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې پراخه ونډه واخلي د سټاک مارکیټ یا د اسهامو د بازار رامنځته کول ورته ضروری دي.
یو څه ریسرچ یا تحقیق هم ترسره کړ چې په افغانستان کې باید موږ یو سټاک مارکیټ یا سهم بازار ولرو. دا ډېر یو حساس کار دی، په دې کې موږ ډېر په فکر په مشورې د سکتور خصوصي سره د پانتون استادانو سره حقوقدانانو سره مشورې کوو تر څو مشخص ډېر واضح قوانین ولرو، قرارات ولرو چې وکولای شو چې په راتلونکي کې له دې نه څوک سو استفاده ونه کړي او ټوله قانوني اړخونه وسنجول شي.
په افغانستان کې لسو کالو راهیسې په مختلفو برخو کې میلیاردونه ډالره پانګه اچونه شوې. په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو د سټاک مارکیټ یا د اسهامو د بازار سیستم پکې نشته. د ایسار رئیس وویل د دې سیستم رامنځته کولو ته طرحې ترتیب او تر پنځو یا شپږو میاشتو پورې به بشپړې کړي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس مجدود پوپل وویل چې د افغانستان په اقتصادي او سوداګریز نظام کې د سټاک مارکیټ یا د اسهامو د بازار د سیستم ځایول بې ګټې نه دي، خو مخکې له دې چې دا سیستم رامنځته شي باید آسانې، شفافې او په عین حال کې کره پالیسۍ ورته ترتیب شي.
فعلا د افغانستان مشکلات از استاک مارکت فعلا از این خاطر تر میش خاطر اول خواه می سیستم قوانین
اوس محل په افغانستان که استاک مارکت شرایط زکه مساعد نده چه لمره دی سیستم تا ده کار قوانین و جوړول ضروری دی او دا زکه چه که دیسی دا سهم لرن کل پیسو چخه دین شرکتون نوار کتا واخلی دا سه قوانین رو تا ترتیب سی چه دا شرکت سرمایه معلومه او فعالیت پا دقیق توگه و چهرل سی دا خلق و مالی سهم پکش خوندی او لحار پلوه دا خلق و دا قناعت وار بگرزی.
د ایساد ادارې د معلوماتو له مخې له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د لسګونو میلیاردو ډالرو پانګې اچونه شوې او اوس هم کورني او بهرني پانګوال غواړي چې په مختلفو پراختیایي برخو کې نورې پانګې هم واچوي. کارپوهان وایي د دې پانګو اچونو پروسې په بشپړه توګه شفافې نه دي. دوی وایي په تیرو لسو کلونو کې په خصوصي بانکونو، پراختیایي پروژو او تړونونو کې په مسلسله توګه له درغلیو شکایتونه وشول، خو پر ضد یې تر اوسه قانع کوونکي اقدامات نه دي شوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله زړه ته نږدې وساتئ او د ملي یووالي تخم وکرئ.
که زه وایم چې زه یم،
که ته وایې چې زه یم،
نه به ته یې نه به زه یم.
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زه یم هم به ته یې.
تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، السلام علیکم.
په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ نو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د دې په څنګ کې تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې دوه تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی چې د دغو ورک شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. نو ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډو، راځئ چې دغه د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای واورو.
الو، السلام علیکم. زه میرویس دی لوګر دی ولایت دی پلی عالم دی درویش دی کلی سره خبرې کوم. موږ سره یو سړی ده چې کله ځان نعیم جان خي، کله سید جمال خي، او کله ځان دی غزنی دی ولایت پورې مربوط خي، او کله دی شلګر، او کله دا دی واقعیا دی. نو معلومات یې نه کېږي، اعصاب خراب دي، سرګې شنې دي، او اعصاب یې صحیح کار نه کوي. د بارو د کوز غاښونه یې هم ولیدلي دي. عمر یې تقریبا 8 دېرش 40 پورې بي. ګیره کې لګ لګ سپین راغلی دي، سارم لګ لګ سپین ده. نو معلومات نه کېږي چې دا د کوم شي ده، سترګې هم شنې دي. نو که څوک د ده پورې څه معلومات لري نو موږ سره تماس ونیسي. د پل عالم د درویش د کلي د تلیفون شماره ده 0005 402 403. زه بیا هم تکراروم 0005 402 403. وسلام، نعیم جان طرف.
السلام علیکم، نیم سلام الله پکا ولایت او تا چا ورک دی ا دی حسین پنامه باندې د شماری ولایت او د اکسو کی پښتنه کې نو پدیش میره زنګو 0 3 3 8 5.
تاسو د ورک شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه شو کړای چې وای وری، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه د هلمند د نارسراج د ولسوالۍ نه سره غږیږم. زما یو انډیوال دی چې د روزګان د کندز ولایت د منارې د کلي د عثمان په نامه
السلام علیکم زم احمد زلیان دی چپری می سخلر سالای سیدن گیم زما یو رو رگ دی نومی بسم الله خان دی دو دی دیش کولو کیج دی دی سوال اس کولو بدرک شوا دی سلنگ تخا امن گل زای دی نکل اورور دی کچا تا معلوماتی پدش میری تحری کی می ختم اس ون سی سی پر وا وا ایو سو تا سی پر یو یو سی پر نا چلور اس منے زل بیات کرار کوم سپر وا وا اتا سپر یو یو سپر نا چلور و سلام
ہلو السلام علیکم زما یو روڈی د مامور پنامه تقریبا د لسکال کیږي چې د خپل کور څخه نادره کڅوی دی زه حیات الله د روزګان ولایت په چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم کچیری زما د ورور د مامور په نامه کچیری دی په خپل ځغ او یا د په حق له بل کوم د څوک معلومات لري چې به تور معلوم وي نو مرته دي په دغه شمارو تماس ونی شي نو 5000 افغانۍ به د شیشي ورته وکړو چې پر اویا اتاتا نګیش څلور څو اتاتا یو ځل بیا تکراروم چې پر وسو اتا اتا څو نګیش څلور څو اتاتا بل شماره ده چې پر وسو اتا نسو شپوراله 1550 چې پر وسو اته نسو شپوراله 1550 په چیرې دی په خپل زمر دا غوري اویا د په حق له ګل کوم دا څوک معلومات لري نو مرته دي په دغه شمارو ته ما چولې شي
زمير پاکا د منډو ولایت د بابا جی ته چیرې څخه زحمت پر کوو زما زوی د محمد واشل په نوم د دماغي خرابې په سبب د کابل له کوټې څخه په سیمه کې د شپې د ځای څخه نظاره کې شوی دی په نور کاله د مخه په څوک په کوم دماغي یا نظاره کې څه علم لري په دې لمبر کې زنګ ووهي صفر و صفر څلور پنځ نه ډېر و پنځ څلور لمبر یو ځل بیا تکرارو صفر و صفر څلور پاس نه لري موږ پاس څلور استراس
د قانون د علمن دی ولایت مرجید ولسوالی د لوی ځکه خبره سره کوم مرجې شناخته دی چې په نامه د مساجان دی د لاس کال کې چې لا درکه دی چې په پته نسته د لالیا کا زی د لالیا کا لالیا کا افکار دی چې تر هغه اوس پتی ماته چې څنګه شي مارا زنګ وې چې پر وسو دوا اته سو درونی څلور سو واګه چې پر وسو دوا اته سو درونی څلور سو واګه
السلام علیکم زمان ما کولاده د خو صلاحیت د سټول سو مې من د تخلینا خبرې کوم زما یو تر په اړې کلی کې ورښوای نه چې د کلور نوم دی دای بیا خون دی ولر من دی دای و مزر خون دی بل لري خون دای زری خون نه می دی بل بیت می جمیر خون دی نو وړې کلی کې نیای کوتا پنجاب لیر دا بولا و خرکار تا ورکڑا و او یہ شمال نو متوی دای پوری کلی کې ورښوای دای ک چې د دې سکول آباد چل دلای و بیا یې څنګه ورښوای و کدای زما پیغام زما خبر او ری ملګری او ری ماته ته دیش مې راکې په نو وخت کې پر وسا نوی ویلا سواریا یو زل بیا تر پنه شمیرا 0 درین نوی 0 درین نوی وسا نوی ویلا سواریا نو را سلام به احترام د زده رډنه ډیر ډیر مننه چې دا ورښکره ځانو خبرونه وړاندې کوي نو را سلام
ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د چمتلي د خارګوټي نه تاسو زحمت درکوم. زمونږ یو خپلوان چې خپل نوم یعقوب خان دی او په دوست مشهور دی، د لوی اختر څخه راپه دې خوا د کږې د سرکې څخه رادرکه شوی دی. که د نوموړي په هکله هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له کبله دي، په دې نمبر زنګ ووهي او خپله 100,000 افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. 0 & 1 & 3 0 & 1 & 3 والسلام پدرنه.
السلام علیکم، زه علی محمد دی پکتیا ولایت دی زرمت ولسوالۍ قوم صحاکم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 15 کاله د مخل کور وتلی او بې درکه شوی ده، خو زما ورور دا دی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا یې وپېژني، ځینې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي، او د ښي لاس د څنګ ګوته یې چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا دې د انډیوالان اوري، د معنوي ورورې له مخې دې په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 2,00,000 افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي: 0 & 1 & 3 بله شماره ده: 0 & 2 & 9 شماره یې زل بیا تکرارم: 0 & 1 & 3 0 & 2 & 9 د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالله دینون ولایت د ګیشي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما ورور نور احمد ولد محمد چې عمر یې 1 کال دی، د پاکستان د کوټې په ښار کې د 4 ورځو څخه نغره کوي. که هر څوک د نور احمد په باره کې معلومات ولري، په دغه شماره دې شمارو کې زموږ سره تماس ونیسي. افغانستان کې شمارې دي: 0 & 3 & 9 & 8 & 4 او بل شماره ده: 0 & 3 & 9 & 8 & 4 او په پاکستان کښې زموږ شمارې دي: 0 & 3 & 45 & 3 & 8 & 8 & 1 & 6 بله شماره ده: 0 & 3 & 8 & 4 & 8. که هر مسلمان ور په دغه باره کښې معلومات ولري، زموږ سره دې تماس ونیسي. السلام.
زما نوم عبدالله سے خبر کو زما وارن الرحمد نمیزی د سنجن فورن سے نظر کرتے ہیں ہر تو قدن احمد پاڑ معلومات کرے نظر دا لمبر دے مستزان گو تے پرو سو نمی اتے دے اصل چلو رہا یار.
زما رور و کالے کی دے چورتی آیات خان پنامہ دے او یا کو دے تو بل چاپ چوک دے معلومات لری او مست جی پداس میرا زنگ ہوئی: 0 & 9 & 9 & 3 یونی بلس میرا 0 & 2 & 0 & 3 & 0 & 3. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه نورلاین د کونړ ولایت څخه مانګي ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې نعمت الله نومېږي، لندن ته په لاره کښې ورک شوی دی، د ترکیې افغانستان تر منځه 6 کاله کېږي. که هر چا ته په دې هکله معلومات وي، د مهربانۍ له مخې په دغه شمېرو مونږ ته زنګ ووهي: 0 & 2 & 1 & 3 بله شمېره ده: 0 & 2 & 4 & 9 & 9. والسلام.
او زما یو ماما ده،
چې په نوم دی مبارک شاه ده دا شل کاله کېږي چې ورکې لطمان که چاته پته لګېږي په دې شمار ما سره اړیکې ټینګې کړي 0202219 ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم وسلام.
السلام علیکم، زه محمد یاسین یم د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ څخه. ما یو ورور ورک شوی دی، په نام دی اشم می، 15 کاله کېږي دی ورک شوی. په دا شمېره باندې په ما سره تماس نیسي، 0 5 15 8 4 0.
زما یو ماما ورک دی، د درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. نوم یې منظور ګل دی، د کلکین خولې د پکتیا ولایت د کلکین خولې اوسېدونکی دی. که هر چا دا موندلی وي 100,000 افغانۍ جایزه لري، او په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0 9 9 0 2 1 9 5 9 3 5. دا شماره بیا یو ورځ تکراروم، 0 9 9 0 1 9 5 0. ډیر مننه آزادي راډیو دې دوار.
بله، وحید الله یم د پکتیا ولایت څخه. زما یو ورور ورک شوی دی، تورې کالي سپینې بوټونه سرویس چګې خو کړي دي. دا لس ورځې کېږي چې نادرکه دی. که هر چا دا نفر پیدا کړو په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 5 5 2 9 4 0. ډېر مننه، 100,000 روپۍ جایزه لري.
یمن یو بچه د کمرا په نامه باندې چې دا 10 کاله کېږي چې نادرکه ده. په دې هکله که چاته معلومات یې په دې شماره کې مونږ ته زنګ ووهي 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آیا وایا شپږ پنځوس اته سوه نه ازادي راډیو نه ډېره مننه.
بلی السلام علیکم، زه روزګان ولایت یم، د دغه د ګرد ولسوالۍ یم. زما یو ورور روسی چې شرکلن دی رحمت الله نومېږي، تاسې په دې باره کښې ما ته معلومات راکړي، ما ته په دې شمېره زنګ وکړه. پروا نه شوې ته د شوټې نه سر زلوي.
السلام علیکم، زه عبدالقدیر د روزګان ولایت یم. زما یو ورور دی محمد رحیم په نامه، دنظره قاضي هدایت پورس ډېرلس کاله کېږي چې ورک کوي. ما ته هېڅ معلومات نه زده کړه، زه د تاسو نه معلومات لرم. زه به داسې لاره باندې ګورې صفر وسوه شپږ نوي یو سلو دوه اویا او نه سوه شپږ دوه.
ہلو السلام علیکم، زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ده چې په نوم د مبارک شاه ده. لطمان کا چاہتے پتا لگے گی پتے شمارا دے لما سارا لکے ٹنگی کی سپر وہ سو وہ یو سلو دوا دو سو نونس یا فلر شمارا بیا تکرار کرو ماں سپر وہ سو وہ لاس دوویشت نونس و سلام دی آزادی رانو رادو نا دیر دیر مننا سلیمونگا پی غامون اخبر ای و سلام.
ہلو السلام علیکم، راوت لائم دی غزنی دی ولایت دی مقر دی ولسوالی دی اجبازنر زویم. زما پلار د اجبازمیر په نامه باندې نادرکه سو اته کال کېږي له کوره نادرکه ده، او نیکه مې د شامیر په نامه څلور کاله کېږي له کوره نادرکه ده. که د دې په هکله باندې ما ته څوک حال راکړي، زه تېلم د ایران په شیراز کښې ژوند کوم. زه هغو ته هڅو انعام سې غوږ سره زه یې ورکوم. وسلام به احترام.
ہلو السلام علیکم، زه محمد حسن دی پکتیکا دی ولایت کښې جانه خلو د ولسوالۍ د ګډلو له کړي سره تاسې سره په تماکي څه وایم. زما یو ګران ورک عزیز ده په نام د ښایسته خان دي که د خان زوی دا یو نیم کال کېږي چې له کوره نه ده راته شوی. زموږ یې په هغه هېڅ معلومات نه لرو. کار ګران ور ده معلومات یې له ما سره د په دې شمېره تماس ونیسي صفر اویا څلور سوه اووه اویا پنځه پنځوس اته اویا صفر اویا څلور سوه اووه اویا پنځه پنځوس اته اویا. که هر یو ګرانه دې څه پوه په دې اړه لنډه معلومات یې لنډ کټ لري، تورې سترګې لري، لنډه ګیره لري. که هر ګران ور سره په دې اړه معلومات یې نه سړي د اوس شمېره تماس ونیسي.
ده آزادی لرادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. د آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو د دوستانو پروگرام وخت هم دومره. په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.